السلام علیکم. یا زده رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه د 1409 هتیایم هجری لمریز کال د وږی 15مه ده. د 2010 میلادي کال د سپتمبر 6مه چې د 1401 هجری قمری کال د رمضان المبارک له 28مې سره برابر ده. د ازادي راډیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. او زه احمد تکلی د خپلو نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. له راپورونو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. سره له دې چې افغان چارواکي د کابل بانک د مالی وضعیت د ثبات ډاډ ورکوي، خو خلک له هم له دې بانکه خپل شتمنۍ باسي. په افغانستان کې تښتول شوی جاپاني خبریال له وسلوالو سره تر 500 میاشتو پاتې کېدو وروسته پرون خوشی شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو له لیکو څخه په مخدرو موادو د روږدو کسانو د ایستلو په ګډون د ځینو نویو پالیسیو خبر ورکړی. د مشرانو جرګې مشر وایي چې د سولې عالي شورا تر هغه پورې په خپلو چارو کې نشي بریالی کېدی تر څو چې د پاکستان استخباراتي ادارې همکاري ورسره ونه کړي. د اپوزیسیون مشر ډاکټر عبدالله د سولې د عالي شورا پر جوړېدو انتقاد کړی او هغه یې د پردې تر شا پټه معامله بللې ده. د بلخ ولایت چارواکي بې امنی د ولسي جرګې د انتخاباتو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بولي. ناټو په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په جنوب کې د خپلو نورو دریو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل پر ایران هر راز حمله به د صهیونیزم د محو کېدو سبب شي. په بغداد کې له هغو یاغیانو سره چې د عراق د پاوځ پر یو مرکزی برید کړی و، د امریکایي سرتیرو په نښته کې د 500 سرتیرو په ګډون 12 تنه وژل شوي دي. د جرمني پولیس وایي چې په دې هیواد کې د سخت دریزو خطر مخ په زیاتېدو دی. په مولداویا کې د سیاسي لانجې د پای ته رسولو لپاره ټول پښتنه ناکامه ښکاري. په دې خبري مجله کې به پېښور ښار ته نږدې په نوښار کې د هغه لوی مارکیټ د سوداګرو خبرې هم واورئ چې دوکانونه یې وروستیو بارانونو ګرد سره له منځه وړي دي.
تاسې مونږ نه انټرویو اخلي، تاوانونه خو بې درکه تاوانونه دي. که حکومت مونږ سره مرسته کوي، که خارجي کوي چې راشي په میدان ودرېږي مونږ سره مرسته وکړي، که نه دا انټرویو څه کوو؟ اس یم غرق یاستو که
همداراز وبوري چې د هرات د ګمرک په وایدو کې د تیر کال په پرتله څه باندې 1 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی. قدرمن اوریدونکو، په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو دا د دې خبري مجلې لومړی موضوع ته پام وکړئ. افغان چارواکي وایي چې د کابل بانک ستونزې حل شوي او نور د بانک خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي. له کابل بانک څخه وروسته له هغه مشتریانو د ایستلو د پیسو ایستل پیل کړل چې امریکایي ورځپاڼو په دې بانک کې د فساد په باب راپورونه خپاره کړل. ویل کېږي په دوبۍ کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د دې بانک په پیسو د ملکیتونو اخیستلو او د هغو د بیو ټیټېدو دا بانک زیات اغیزمن کړ. د دې بانک مشتریانو ته د افغان چارواکو د ډاډ په باب نور جزئیات عصمت څاروانه اوروي.
د افغانستان بانک پر اساس د افغانستان د لوی خصوصي بانک ستونزه چې یوه اونۍ دوام وکړ حل شوې ده، خو له دې سره سره پرون هم د دې بانک وارخطا شویو مشتریانو له خپلو حسابونو د پیسو ایستلو ته دوام ورکړ. د افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت پرون وویل چې د کابل بانک اداري ستونزې اواري شوي او د دې بانک چارې اوس په منظم او عادي ډول پر مخ روانې دي. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل په دې بانک کې ثبات راغلی او هیله ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به سل په سلو کې د هغه ټولې چارې عادي او نورمال شي. حضرتمه د بانک چارې په سلو کې له شپېتو تر اویا پورې نورمال شوي دي. پر اکثرو څانګو یې د پیسو ایستلو لپاره د مشتریانو بیروبار پای ته رسېدلی او خلکو خپلې پیسې ایستلې دي. له کابل بانک څخه د پیسو ایستلو لپاره د هغه د حساب لرونکو ګڼه ګوڼه وروسته له دې پیل شو چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ راپورونه خپاره شول چې د دې بانک په میلیونونو ډالرو باندې په بهر کې ملکیتونه اخیستل شوي، په سیاسي مسایلو کې شکل شوی او مشرانو یې استعفایې وکړې. د عبدالله په شان ځینو انتقاد کړی چې باید ډېر مخکې د دې بانک د ستونزو غم خوړل شوی وای. افغان چارواکي وایي چې د بانک دوه مقاماتو د نوې مقررې د وضع کېدو له کبله استعفایې وکړې. شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی په بانک کې 28% ونډه لرله او د نوي مقررې لمخې نور هغه څوک چې په بانک کې سهم ولري نشي کولای د بانک د اجرایی چارو غړیتوب ولري. په همدې حال کې ولسمشر کرزي چې ویل کیږي ورورې په دې بانک کې 1% ونډه لري ویلي چې حکومت ټولو ته ضمانت ورکوي چې 1 روپۍ به نه ضایع کیږي. د ولسمشر کرزي ورور محمود کرزی وایي کابل بانک د ستونزې په لومړیو 2 ورځو کې 170 میلیون ډالر وبایلل.
د اسمت څاروان په راپور کې مو واورېدل چې د افغان چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د کابل بانک ستونزې حل شوي او نور نو دا بانک خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې یو تختول شوی جاپانی خبریال له وسلوالو سره تر 15 میاشتو بند وروسته پرون خوشې شو، که څه هم د جاپان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د دې هیواد سفارت په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو د خوشې شوي خبریال مور ویلي دي چې زوی یې د کندز په دشتیارچي ولسوالۍ کې خوشې شوی. په عین حال کې فرانسوي چارواکي وایي چې دوی د خپلو تختول شویو خبریالانو د ژوند او روغتیا په اړه نوي معلومات ترلاسه کړي دي. د دې موضوع تفصیل د حمید مومند په راپور کې.
دا ورکل شو رپورټونه له مخه هغه جاپانی خبريال چې 15 میاشتې مخکې په افغانستان کې په ظاهره د طالب وسلوال لخوا تختول شوی او بیرته خوشې شوی دی. د کیودو خبري اجازه د حکومتي چارواکو په حواله لیکل چې کوسو کې سونیو کا د شنبه په شپه خوشې شوی او د جاپان په سفارت کې دی. د جاپان ته بهرنیو چارو وزارت او په افغان پلازمینه کابل کې سفارت په داړه تبصرې کولو ډډه کړې. د سونیو کا مور د کیودو خبري اجازه ته وویل چې یو سلويخ کلن زوی رسول هغه چې د قندس په دشت ارچی ولسوالۍ کې خوشې شو په کابل کې د جاپان له سفارت نه ورته ټلیفون کړی و. د کیودو خبري اجنس په وینا د سینوکا تختونکو ظاهرا د خوشی کولو پریکړه د دې لپاره کړې چې د یو مسلمان دی. د خپل شخصي ویب پاڼې له مخې سینوکا په 2000 میلادي کال کې چې کله په مسکو کې و د اسلام دین منلی و. سینوکا د اپریل د میاشتې راهیسې کله چې د په ټویټر انټرنیټ پاڼه کې یو پیغام پرېښود چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې سیمې ته سفر کړی لا درکه و. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې دا لومړی ځل نه دی چې د لا درکه کېږي، بلکې په 2000 لومړۍ میلادي کال کې په ګرجستان کې هم لا درکه شوی و او د 3 میاشتو لپاره د ناپېژندل شوو کسانو لخوا ساتل کېده چې وروسته د ګرجستان د پوځ له عملیاتو وروسته خوشې شو. سینوکا یو له هغو لسګونو بهرنیو خبریالانو څخه ده چې په افغانستان کې تختول کېږي. د دې ترڅنګ دوه فرانسوي خبریالان هم په تیر دسمبر کې له کابل څخه د باندې په کاپیسا ولایت کې تختول شوي چې ګمان کېږي لا به هم د تختونکو په قید کې وي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د فرانسې د ولسمشر نیکولا سرکوزي د دفتر د رئیس په حواله لیکلی چې فرانسوي چارواکو اوس وس داسې شواهد ترلاسه کړي چې خی دوه تختول شوي فرانسوي خبریالان ژوندي او په خروختیایي حالت کې دي. د په وینا د دوی د خوشي کولو لپاره خبرې د روژې د میاشتې له کبله ځنډېدلې، خو په راتلونکو 3 ورځو کې به له سره پیل شي.
لا ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارو د لا سمون په مقصد د ځینو نویو پالیسیو خبر ورکړی. په دې پالیسیو کې د پولیسو په لیکو کې پر مخدرو موادو د روږدو کسانو موندل، د اداري فساد پر ضد مبارزه، د پولیسو د ظرفیتونو لوړول او په ادارو کې د پوهو او تکړه کسانو په کار ګمارل شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری پرون وویل دا پلان به د پولیسو په ټولو لیکو کې په دوامداره توګه پلی شي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د کورنۍ چارو وزارت ویاند زمری بشری د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې پالیسۍ پلي کېدل به پولیس د مخدر موادو له روږدېدو وساتي، د اداري فساد پر ضد به مبارزه پراخه، په تعیناتو کې به یو دوراني سیستم رامنځته او مسلکي روزنه به اغېزمنې شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وتوانید څلور عمده پالیسیانې د افغانستان د ملي پولیسو لپاره طرحه او پاس کړي. لومړی پالیسی د مخدره توکو سره د مبارزې پالیسی ده چې د پولیسو د صفوفو په منځ کې دا تطبیقیږي تر څو د افغانستان د ملي پولیسو صفوف د معتادو عناصرو نه پاک کړو. په دې کې څو عمده موارد د بحث وړ دي. لومړی مورد دا دی چې د مخدره توکو استعمال د پولیسو په منځ کې جدا ممنوع دی. هغه پولیسان چې په دغه کار کې لاس لري دوی به نیول کیږي. دریم موضوع دا ده چې هغه پولیس چې معتاد دي د دوی لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو برنامه پیل کړي چې دوی باید ټول تداوی شي.
د موبایل د پولیسو 1,14,000 تنه له جنرال څخه نیولې تر عادي فرد پورې ټول رجستر شوي دي. پدیش میره کی یو ضرورت سوتنه په مخدر او مواد روغ دی مندل شوی چې درملنه روانه ده. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وویل چې د پولیسو په دندو کې د عدالت د تامینولو پالیسۍ د دې وزارت د ستراتیژۍ مهمه برخه ده، او له پلي کېدو سره به یې د پولیسو مسلکي ظرفیتونه لوړ او تجربې به یې زیاتې شي. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د لومړي ځل لپاره 22 لوړ پوړي پولیس له یوه پوست څخه بل ته بدل کړل، چې د وزارت دوه مرستیالان هم پکې شامل وو.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي چې د سولې عالي شورا تر هغه پورې په خپل کار کې نشي بریالي کېدای چې د پاکستان استخباراتي ادارې ورسره همکاري ونه کړي. د مشرانو جرګې مشر صبغت الله مجددي چې په عین حال کې د سولې د ملي پخلاینې د کمیسیون مشر هم دی، پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د پاکستان حکومت او د دې هیواد د استخباراتو اداره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، او تر څو چې دوی په افغانستان کې سولې ته راضي شوي نه وي د سولې د عالي شورا هلې ځلې به کومه نتیجه ورنه کړي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت یو اړتیا ده، خو دی په دې کې شک کوي چې د سولې دا شورا به د هدف ترلاسه کړی شي، ځکه د ده په وینا د سولې لپاره تر نن ورځې پورې په افغانستان کې ټولې شوې هڅې په یو اړخیز ډول شوي دي.
دغه اوسنۍ پریکړه یا اوسنۍ هلې ځلې چې د سولې شروع شوي دي، دا د کابل کانفرانس او مخکې د مشورتي جرګې او د لندن کانفرانس په تعقیب باندې، دا ټولې یو اړخیزې هڅې د دولتي اړخ هڅې دي. او پچلتیا په دې کې د افغانستان د موضوع چې یوازې افغاني اړخ نه، بلکې د هلته غیر افغانان هم خپل رول لري.
ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ په ارګ کې له جهادي مشرانو سره په غونډه کې د سولې د عالي شورا د جوړېدو اعلان وکړ، او ویل چې غړي به ډیر ژر وټاکل شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه د سولې د عالي شورا د رامنځته کېدو هر کلی شوی دی، د سیاسي اپوزیسیون مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د افغان دولت پر دغه اقدام انتقاد کړی. ډاکټر عبدالله اندېښنه څرګنده کړې چې افغان دولت د سولې لپاره د پردې تر شا معاملې کوي. نوموړي همداراز د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. افغان دولت د ده انتقادونه رد کړي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن راپور ته.
د سیاسي اپوزیسیون مشر ډاکټر عبدالله عبدالله افغان دولت تورن کړ چې د سولې لپاره د پردې تر شا مذاکرات کوي. نوموړي چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې کاندید هم و، د سولې راوستلو لپاره د افغان دولت پر روانو هلو ځلو انتقاد وکړ، او وی ویل چې دغه هلې ځلې د وسلوالو مخالفینو د لا پیاوړي کېدو لامل شوي دي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل: دی وایي دا سوله کومه سوله ده؟ له چا سره ده؟ د څه لپاره ده؟ څه غواړي؟ چیرته غواړي؟ او له چا سره سوله غواړي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې د افغانستان خلک لري، او له بده مرغه بیا هم خبرې د پردې تر شا دي. له بده مرغه ډېر کم شی خلکو ته ښکاره کیږي چې ګویا یو څه روان دي، خو خلک له واقعیتونو نه ندي خبر کړای شوي. خو افغان دولت دا رنګه تورونه ردوي او وایي چې د سولې لپاره هلې ځلې د خلکو د استازو له لارې پر مخ ځي. افغان چارواکي وایي چې د سولې په عالي شورا کې هم قومي مشران، پخواني جهادي شخصیتونه او څو تنه ښځې ګډون لري چې نمونه به له کوچني اختر وروسته خپاره شي. نوموړي همداراز د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ چې په ځینو با امنو سیمو کې هم د رایې ورکولو یو شمېر مرکزونه تړلي دي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون تل دا رنګه انتقادونه رد کړي دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د رایې ورکولو له څه باندې 900 تړل شویو مرکزونو څخه اکثره د افغانستان په جنوبي او ختیځو نسبتا نارامو سیمو کې دي. دوی همداراز ویلي چې په شفافه توګه د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو او په هغې کې د چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره به خپله ټوله وسه وکړي.
د سولې د عالي شورا د جوړېدو په اړه د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې کړي، او د هغو نظر او هیلې ترې پوښتلې دي.
ما نوم محمد سلیم بارکزای کسی سب سے خواهش کو چې په دې شورا کې هغه بهترین خلک وو تعین کی اېدې شورا د پوره او د دې شورا د موافقت پیلې په دې وخت کې بای چې کړي سیب د سیاسي مشوره جوړ کی تر څو د ملت په نفع وګورل.
نو ایو الله ګرد افغانستان سولې غواړي، مو جواز نه ګرد سولې غواړي، ګرد امنیت نشته، اصلا حکومت وجود نه لري. ورور داسې بل خبر کوم، اولی مسلمان وي افغانستان وي، ګرد یو مسلمان نه وي رسول نه کیږي، ګرد سره نه کیږي.
محمد سلیم زرمتای ز سول علی شورا د ما په نظر ش شورا ده چون کې د افغانستان بعضی مسائل سیسوی دي او ټول دي جرګو او د سول لاره باید منستراس په دې کې باید هغه خلق راسي چې هغه خلق به طرفه خلق وي او افغانان باید علما پکې وي
مانو عبدالقادر دغه ډېر متدین او خلک وسیږي او خصوصا علما د افغانستان په وسیږي او د اطرافونو ډېر خلک په وسیږي خصوصا کوم ولایتو کې چې الته ګډوډي ده ډېر متدین خلک خلک دې کې برخه واخلي ان شاء الله تعالی نتیجه به ولري او که چېرته د خلک یو څو د سیم سیری مشهور سیری دایمن پر وخت په جرګو کې به دې شان کې برخه اخلي داس نو پایدان لري چې د سلته یو تعداد خلک ډېر یو نام په بل نامو باندې دغه تورن کېږي او لدی الله دولت له دې شاو نو زی په توریسم نوم دی بل کو نوم باندې ولکېږي فقط د سیز خه خلک دې پر راس کې خلک پیژني او خلک افغانستان توریسم نه دی یو څوک غنډات جنگونه په موږ باندې تحمل سوي دي فقط د سی خلک دې خلک پیژني او صحیح خلک راسي د خلکو مشکل د سولې جرګې ته د خلک مراور ورونه دي دغه را په خلا کې خلکو په ګورو باندې دغه چاپی او دغه شان ان شاء الله بنسي ان شاء الله خنه نتیجه به ولري
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د عالی شورا د جوړېدو په اړه د افغان حکومت د پریکړې په اړه خپل نظر څرګندو. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو له هغه مخکې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرخطونه. سره له دې چې افغان چارواکي د کابل بانک د مالی وضعیت د ثبات په اړه ډاډ ورکوي، خو خلک لا هم له دې بانکه خپل شتمنۍ باسي. په افغانستان کې یو تختول شوی جاپانی خبریال له وسلوالو سره تر 15 میاشتو پاتې کېدو وروسته پرون خوشی شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو له لیکو څخه په مخدرو موادو د روږدو کسانو د ایستلو په ګډون د نویو پالیسیو خبر ورکړی. ناټو په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په جنوب کې د خپلو نورو دریو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل پر ایران هر راز حمله به د صهیونیزم د محو کېدو سبب شي. په بغداد کې له هغو یاغیانو سره چې د عراق د پوځ پر یو مرکز برید کړی و، د امریکایي سرتیرو په نښته کې د 15 سرتیرو په ګډون 12 تنه وژل شوي دي. د جرمني پولیس وایي چې په دې هیواد کې د سخت دریځو خطر مخ په زیاتېدو دی. او په مالداویا کې د سیاسي لانجې د پای ته رسولو لپاره ټول پښتانه ناکام ښکاري. د روان هجری لمریز کال په تیرو 15 میاشتو کې د هرات ولایت له ګمرک څخه څه د پاسه 15 میلیارد افغانۍ د دولت خزانه ته ورغلي دي. دا پیسې د هرات د ګمرک د رئیس په وینا د تیر کال په پرتله څه باندې 1 میلیارد زیاتوالی ښیي. د هرات د ګمرک رئیس وایي چې په دې ګمرک کې څه نور سهولتونه هم سوداګرو ته برابر شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزي په دې اړه د هرات د ګمرک له مشر خلیق الله خلیق سره مرکه کړې ده.
په ورستیو کې اوایید پورته لاړه ده، که د اوایدو په اړوند معلومات راکړي څومره سوله.
موږ په تیرو 15 میاشتو کې 15 میلیارد او 2 میلیونه افغانۍ عاید درلوده، چې په تیر کال 15 میاشتو کې 3 میلیارد 121 میلیونه افغانۍ وو. تیر کال په تناسب 15 میاشتو نه 1 میلیارد 201 میلیونه افغانۍ تزید چې 30% ښیي. موږ کله چې دلته موږ تحصیلات تجارتي تشریح تحقیق د اموالو او سهولتونو چې موږ تاجرانو ته وده کړي
رئیس صاحب خلیق سګنی عواید د تیر کال یا دوه کال وړاندې سره موږ پرتله کړو، تاسې افزایش څومره ده؟
موږ په تیرو اوو کالو کې له 15 میلیارد نه زیات عاید درلود، اما په تیر کال کې موږ عواید 9.5 میلیارد وو، چې اوس په دغه 15 میاشتو کې له تیر کال 15 میاشتو نه موږ 1 میلیارد تقریبا زیات یو.
علت یې څه بولې؟ سوداګر ډېر راځي د هرات ګمرک ته جنګ جر راغلی ده او که په اداره کې څه بدلون؟
موږ کوشش کړی چې دا فساد اداري کم کړو. یو علت دا ده، بل علت دا ده چې موږ دغه سهولتونه چې شرکتو ته تاجران ته ورکړي دي د دام ډېر دا کې تاثیر کوي، او باید مال کم شوی وای، باید مواد موږ کم شوی، ځکه په امریکې په ایران باندې دغه وضع کړي تاجرات وضع کړي السیل اطراف کړي په ایران کې بیخي مکمل بند ده، ریکس پورت له پاکستان لارې بیخي مکمل بند ده، بانکونه په ایران کې مکمل تتل شوي دي، تیارې د ایران په جای د میدان هوایي خارج که تل اخسن سي دا تونس باید موږ اوایت کم کم سی وای اما برک سیاسي وای
وای تاسو د اسکودا سیستم یا نور سہولتونو برابر کړی کته تاسو تشریح ورکړي
اسکودا سیستم خو موږ تقریبا کال کې چې دغه فعال ده اسکودا سیستم کې اصلا سازش نه 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 کې یو شفاف سیستم ده چې هم شفاف ده هم بل په ډیر کم وخت کې د خلکو معاملات کې شي ښه تمرال شي
ډیر ځله په ګمرکاتو کې لورق او ورق بازي نه شکایتونه کېدل د نوی کمپیوټر په سیستم سره تاسو
مکمل مکمل سیستم کمپیوټری ده ان شاء الله درته وایم چې په ورځ کې دا مکمل تمرال کې
کله مثال راکې کېوه موټر ته اسناد خلکو په څومره وخت کې په خو جوړول وس په څومره وخت کم سوي
خو به یو کانټینر مال په دوه درې ورځې کې ته کې خلاصې ده تمرال کې به تشکیل وي وس په په ورځ کې مکمل د کانټینر وس
او د لاخ سولتون لپاره څه زیری ورکې سوداګر
زه دا زیری کوم ټول سوداګر ته چې منګه کوي سو پاینده کې لابراتوار ما وس نن ورکې دغه اعلان ته په ګوم کې دغه جوړ کو دا لابراتوار جوړ کو او منګه دغه لپاره هم بده خص بوجاخ سره چې سرطانی جوړې په ګمره کې دوا او د غذایی مواد پر مواد لپاره ان دا دوی پر ډیر غټ زیره ده کله چې شو دي نور خپل مونږ زیات
وروي او دا به چې څوک تر کې څومره ده
دا به بودجا مونږ ته او وزیر ډالر د انکشافي بودجې نه وزارت مالی را کړی د خاطر د لابراتوار په خاطر او یو لک ډالر د دغه په خاطر کړی مونږ ته د سرطان په خاطر
د هرات د ګمرک رئیس خلیق الله خلیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې ناتو وای په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په جنوب کې د دوی درې سرتیري وژل شوې دي د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی دوه سرتیري پرون د طالبانو په مستقیمه حمله کې او دریم د شنبې په ورځ د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوې دي له بلې خوا د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم د افغان او ناتو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دیارلس وسلوال طالبان په ژیړې ولسوالۍ کې وژل شوي دي له ازادي راډیو څخه خبري مجله اورئ
راپور زمور قضاوت ستاسو
تیره میاشت په پاکستان کې سختو سیلابونو له خیبره نیولې تر کراچۍ پورې د دې هیواد نږدې ټولې برخې سختې وځپلې او دا لړۍ لا هم روانه ده د سیلابونو کله یوې خوا ځایي خلکو ته د پام وړ زیانونه وړول نو ورسره یې لسګونه زره افغانان هم ځپلي دي د خیبر پښتونخوا په پېښور نوخار او یو شمېر نورو سیمو کې د ګڼ شمېر افغانانو جونګړې نړولې چې ځینې یې لا هم بې کوره ووره ژوند کوي د دې تر څنګ په پښتونخوا کې د افغانانو یو لوی تجارتي مارکېټ چې ویل کېږي د ټول پاکستان په کچه له مهمو تجارتي مراکزو څخه و هم په دې سیلابونو کې اوبو لاندې کړی په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان دغې سیمې ته ورغلی او له یو شمېر سوداګرو سره یې خبرې کړي دي
زه صدر ظاهر خان ورت ملنګ زه د نوخار د ټولو مارکېټ د ګل کرات مارکېټ شوشي شم دوه دېرش کاله د ما د یونو صدارت د تاجرانو دلته اتلس سوه دوکانونه به راځي رشته باندې موږ سره په دې کې یار هغه زر یو نیم زر ګودامونه راځي
نو دې کې څومره دوکانونه زیانمن شوي دي او څومره زیان ور
اوښتی دومره صاحب وی ګورې تاسې زیرزمینی او د ځمکې په سر باندې دا او یو د درېم چت دا موږ نه ټول ولې دي
کدا سیرت وای چې تاسو په دغه بازار کې به څومره سرمایه لاندې باندې کې دا څونه روزګار روان
سرمایه داسې چې صاحب داسې کار داسې دا د عربونو نه وړېدلای دا بس دا بنګه زده سوام چې یو میلیارډ ډالر زمونږه روزګار روان ده خدا کم ده دینم زیات ده
وستاسې موږ نه انټرویو اخلي تاوانونه خو بې درکه تاوانونه دي که حکومت موږ سره مرسته کوي که خارجي کوي چې راشي په میدان ودرېږي موږ سره مرسته کوي کنده انټرویو څه کوو اسې هم غر کې استو که مثال مالونه قرض راولي دي ټولې پیسې پاتې دي دلته وس مثال دغه نه موږ نه لرو چې بېګا ته وړه واخلو که یاره ګرایي سره به ټول تقریبا داسې وا چې دوه سوه لکه روپۍ راتلې یاره داسې پنځوس لکه به زما خپلې دی نوره وګرایي وو بس هغه وایم په وګرایم راوړې وه باړې نه که نه نو هغه خو بیا غوښتونکي دي
زه اجی عجبیم اتحاد مارکیټ کې نوخر اوسیدون گئیم دلتم دکان دا دکان مکمل توګه باندې تماشوی دی دا تکایو بالکل لاغسی ان بر دوم چتام دو پټا درې پټا وبختلی و مالونم تقریبا تر دې جې پورې عمل هم دسوی تقریبا سیس نوم پندوش پتا اتیا زرګه دا مالو دا تقریبا اتیا نوی لا کرپی کی
د دې ځای دکانداري دغه طریقه څنګه د دلته د سرمایه ټوله ستاسې خپلوي که په قرض او مال راوړي په قرض او پلورې څنګه
دا په هغه کې واخلو په باړه کې په قرض او هفته دوه پنځه هفته باندې بیا کته لا ورته لیږو یا هغه ځای ته دلته دې ځای نه خرڅ کو بیا مالک ته پیسې ورکوو دا تقریبا په سلو کې پنځه ویشت فیصده برابري کې ولې هغه اوبو مندل باقي غونډه تاوانس
پنځه غزه اوبر اغلی وی د منګه به د زبکی زیرزمینی او د زمکی سر دوکانونه او مال ټولانه ولای ده د سنگ و استاد به سوال کوي د داسرانه و سیده د پاکستان د حکومت به غورینه دوی منګ تا گشپ ګینټې پکې رانه کې کدا منګ تر کړو نو منګ به د خپل مالونه بځا نه رسید د منګ دریم چاته څلورم چاته خزاو د منګ بسر د دوکانو د صفایي نقصان و دا د یو عرب نه تر ډیر عرب پورې نقصان دا د دې نقصان زموږ د پاکستان صوبایي او مرکزی حکومت ده ولې دوی موږ ته خبر نه راکړه.
پېښور ته نږدې په نوښار کې د افغانانو د یو مارکیټ د سوداګرو خبرې مو اورېدې چې دوکانونه یې وروستیو بارانونو له منځه وړي دي. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه د نړیوالو خبری رسنیو راپورونه لنډیز درته وړاندې کړو، په موکړې د نړۍ خبرونو ته د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون په قطر کې خبریالانو ته وویل چې پر ایران هر راز حمله به د سهیونیزم چې د ده مقصد ترې اسرائیل و د محوه کېدو سبب شي. اسرائیل په منځني ختیځ کې یوازینی هیواد دی چې اټومي وسله لري او د ایران پر ضد یې د حملې احتمال نه دی رد کړی. احمدی نژاد خبرداری ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د کلک او سخت غچ توان لري. مقامات وایي چې د ایران ولسمشر پر سیمهییزو مسایلو په تیره بیا د فلسطین وضعیت د قطر له امیر شیخ حماد بن خلیفه السانی سره د خبرو لپاره د هیواد ته تللی. یو امریکایي مقام وایي امریکایي عسکرو پرون د بغداد په مرکزی برخه کې پر هغو یاغیانو ډزې وکړې چې د عراق د پوځ پر یو مرکزی حمله کړې وه. ډګرمن اریک بلوم وویل چې د عراقي پوځیانو په دې مرکز کې د امریکایي سلاحکارانو یوه ډله وه او کله چې حمله وشوه د دوی امنیتي کسانو پر یاغیانو ډزې وکړې. د عراق پوځ وایي په دې پیښه کې د دوی د 15 سرتیرو په ګډون 12 تنه وژل شوي دي. د عراق د پوځ ویاندوی وویل چې په دې برید کې لږ تر لږه 16 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د جرمني پولیس وایي چې په دې هیواد کې د مسلمانو سخت دریځ او خطر مخ په ډیرېدو دی. په جرمني کې له جرمونو سره د مبارزې د فدرالي ادارې مشر پرون وویل چې په دې هیواد کې تر 400 زیات سخت دریځ مسلمانان اوسیږي. د ده په وینا پولیس کره ثبوت لري چې اویا تنو سخت دریځو د تروریستانو په کمپونو کې پوځي زده کړې کړي دي. څلوېښتو یې په افغانستان کې د جګړې تجربه هم کړې. د شنبې په ورځ د جرمني شپېګل مجلې راپور ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لخوا نیول شوي جرمني مسلمان سخت دریځي په جرمني او نورو اروپا کې پر یو لړ هدفونو د حملې د پلان په باب اعتراف کړی. او د اروپا ته په تر ټولو بېوزلي هیواد مالدوویا کې د سیاسي لانجې د پای ته رسولو لپاره ټول پوښتنه ناکامه ښکاري. د انتخاباتو مسؤلان وایي د یکشنبې د ورځې په ټول پوښتنه کې یوازې 30% خلکو برخه اخیستې وه. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه او اوس هم نوریاز اوبخي حمید مومن ته غوښ شي چې د افغانستان په اړه د لویدیز په خبرونو کې د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې دستر خصوصي بانک کابل بانک افلاسله هم د زنو لیدوزو رسپانو ته بحث یو اساسي موضوع ده. واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې چې افغان چارواکي د کابل بانک د باثباته کولو لپاره مبارزه کوي یو مقاله خبره کړه. رسپانه لیکي د جمعې له وقفې وروسته د شپې پورو سره لدی چې یو ځل بیا د کابل بانک مخې ته د خلکو ګڼه ګوڼه راټوله شوې وه. افغان چارواکو د دغه متزلزله بانک د خوندي کولو او د کومې اقتصادي او سیاسي غوغا د مخنیوي لپاره یو پلان ترتیب کړ. واشنگتن پوسټ د ولسمشر کرزی او د ډرامې د مهمو لوبغاړو ترمنځ د بحثونو څخه د یو باخبره سرچینې په حواله لیکي چې یو انتخاب ده چې حکومت د دې بانک د اسهامو په مهمه برخه کې شریک شي. د ورسپانې په وینا دا کار به حکومت ته دا امکان برابر کړي چې په دې بانک کې چې لا د مخه سرتیرو پولیسو او خونکو ته د تنخواو د ورکړې د چارو په سنبالولو سره په حکومتي چارو کې مهم رول لوبوي پیسې ورداخلي کړي. رسپانې لیکلی چې د کابل بانک د اسهامو په سلو کې 50 برخه له هغو پورونو څخه ده چې په خپله له همدې بانک څخه په پور اخیستل شوی دی. واشنگتن پوسټ وایي چې دا د یو بانک لپاره ډیر زیات غیر اصولي کار دی چې یو شمېر کسانو ته د دې لپاره پور ورکړي چې په همدې بانک کې اسهام را ونیسي. د افغان ولسمشر خپل رور محمود کرزی له همدې لارې د دې بانک دریم ستر شریک ګرځېدلی دی. کابل بانک چې 1.4 میلیونه مشترکین لري خپلو شریکانو سیاسي سیرو او همدارس په دوبۍ کې د جایدادونو په معامله کې د پور ورکولو په جال کې ایسار شوی دی. وال سټریټ ژورنال رسپانې بیا د کابل بانک د مشترکینو لخوا له دغه بانک څخه د پیسو د ویستلو په بهیر بحث کړی. رسپانه د یو افغان چارواکي او د دغه بانک د یو شریک په حواله لیکلی چې د تیرې اونۍ په پرتله د شنبې په ورځ د پیسو د ویستلو بهیر سست شوی و. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د مالیې د وزیر عمر زاخل وال په حواله لیکلی چې حکومت د شنبې په ورځ دغه بانک ته 30 میلیونه ډالر ولېږدولې سو د شاوخوا 2.5 لک سرتیرو پولیسو او خونکو تنخواوې اجرا کړې.
خو ځینې امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان روان کمزوري مالي حالت ته په پام سره چې کلنۍ بودیجه هم په بهرنیو مرستو تړلې ده، یو خصوصي بانک ته د افغان حکومت مرسته په دې معنا ده چې په دې مرسته کې امریکا او نور مرستندویان هم په غیر مستقیم ډول شریک دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان او امریکایي چارواکو ویلي دي چې د کابل بانک د ستونزو رساله هغې رابرسېره شوه چې د دغه بانک د مهمو شریکانو ترمنځ شخړو زور واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي چې امریکا او لویدیځ چارواکي بیا په دې اړه اندېښمن دي چې د بحران به د ولسمشر کرزي په ادارې باندې چې د طالبانو د ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف د ستراتیژۍ یوه ستنه بلل کېږي، د باور د رغولو لپاره د دوی هڅې اغېزمنې کړې. لا د مخه اکثره افغانان دغه بحران ته د رسمي فساد د یوې بیلګې په توګه